تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بنیرې جوړوي، ورپسې د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخی تیاروي.
سړی مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د مردان ساول ډیر د نووړي خدای خدمتګار رحمان الدین عرف کمانډر بابا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د کشر زوی او خبریال تاج نبی سره خبرې کوو. خدای خدمتگار رحمان الدین کاکا په 1928 کې د مردان په ساول ډیر کلی کې د محمد دین په کور کې زیږیدل و. هغه لا د اتل سکالو چې د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو او بیا یې خپل ټول عمر عدم تشدد او د ولس خدمت توقف کو. دا هغه تحریک و چې د عدم تشدد د لارې د برتانوي واک پر ضد د خپل خاورې د خپلواکۍ مبارزه کوله. د کمانډر بابا د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه تاج نبی وای.
د دینم رحمان الدین او کمانډر بابا باندې مشهور او د پلار نوم یې چې ونو محمد دین او د نیکو نوم یې جلال دین او دی بیسیکلی خو د مندرو خټکو نه مایګریشن کړی و. او زما د نیکو پیدایش او زما د پلار پیدایش د په مردان ساول ډیر کې شوې دي. ساول ډیر کله چې دین د یو تاریخي کله دی او دی په 1927 کې پیدا شوی و. دی د خدای خدمتگار تحریک سره د ډیر د شروعونه منسلک پاتې شو او ډیر زیاتې قربانۍ ورکړې وې. کله چې د ازادۍ د تحریک شروع شو نو په هغه وخت کې چې کوم د انګریزانو د دې غ رزیسټنس کې کوم خدای خدمتگار ټارګټ کولو، نو د دې د فیملی پکې ډیر زیاته ټارګټ شوی و. لکه دی چې کوم ترونه وو زمونږ د نیکرونه چې کوم، نو دلته سوسو پیری انګریزان راغلي دي ګټ خلکو په ګوته کړو چې ردی په خدای خدمتگار تحریک کې سرګرم دي. نو دا غي په کورونو کې چې کوم سامانونه وو یا د خوراک کم سیزونه، نو هغه سوسو پیری د کړو د خوراک نه وباسلو.
رحمان الدین کاکا د خپل قابی مبارزې په لار کې د ډیرو سختو او د برتانوي راج د ځواکونو لخوا د ظلم زور ښکار شوی وو او کور یې تاله شوی وو. بیا هم چا د بادشاه خان د لارې وانه لولو. هغه په کور کلی کې د هر چا په کار راتلو او خلکو ته به دا تبلیغ کولو چې خپل معاملې د جنگ جګړو او تربګنو په ځای د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواري کی. په دغه اړه د تاج نبی نه اورو.
ډېرې پیری بادشاہ خان بابا سره ملاقات کړې دي او زه وړوکی را لوی شوم. نو د هغې د ژوند نه او د هغې د عدم تشدد د فلسفې نه ډېر انتهایی متاثره او په خپله باندې د عدم تشدد یو عملی نمونه وه. ما ته ډېر زیاته زده کړه وکړه او زما ته ډېر زیات د ژوند سبقونه خولې دي او پای کې د ټولو نه لوی سبق چې کومونو هغه د عدم تشدد و. لومبی خو هغه وخت کې د انګریزانو کوم چې ریزیسټنس موومنت وو او بیا دغې نه بعد د پاکستان د جوړېدو نه بعد چې کوم د پښتنو آئینی حقوقونه دي د هغې دپاره اوم دي مختلف کوششونه جدوجهد او مختلفو جلسو ته جلوسونو ته داسې مختلف فورمز ته تللي دي او هلته د پښتنو د حقوقو آواز بلند کړی دی.
رحمان الدین کاکا چې با په کور کلی کې د کشرانو سره ناستو، نو هغې ته به د ازادۍ د تحریک قصې کولې او په دغه لار کې د ولس او تحریک د مشرانو د قربانیونه به خبرول. هغه په قبایلی سیمو کې د برتانوي واک د وختو د اف سی آر د قانون خلاف او دا به د بنیادی بشري حقوقو ضد قوانین ګڼل.
اصل کې ماته بچ کم دغه خپل وړوکوالي کې سی کول، نو هغه ماته وی چې لکه دلته دوه قسمه گروپونه یو ته به ډوډی خلاص گروپ وی چې غیبا انګریزانو ته د دې علاقو د خلکو معلومات ورکول چې را په کم دی کې مزاحمت دي. دا غي نمونه به مغزره غشتو چې د پلانکینیکو ډیر زیات شارپ میموري و یا دا ډیر زیات خو او تر اخره پوری هغه اکثر کیسه وکولی چې او بیا د ټول علاقې نه خبرو ځکه چې هغه با د ګیر چاپیر علاقو ته تلو او خپل چې کوم سوشل لایف و نو هغه هم داسې و چې ډېر زیات انتهایي سوشل وو دوه ودونه کړي وو او د څلورو پنځو کلو کې هغه داسې پیژندې شو لکه چې څنګه سړی په خپل کلي کې پیژندلو وي. د هغه باچاهان بابا نه ډېر زیات متاثر وو هغه چې کله ده وکته چېره داسه خلک خو انګریزانو ته معلومات ورکوي او دی د زموږ چې کوم د ازادۍ د تحریک دی نو دی ته مونږ نه پرېږدي چې پښتانه خپل ژوند د خپل مرضۍ مطابق تیر کی او تر اوسه پورې هغه به د انګریز د قانون نه نفرت کولو هغه که د پوسټ مارټم په شکل کې دی یا چې کوم څومره لاز دي دلته انګریزي قوانین دي نو هغه چې لکه دا ډېر زیات قوانین د انساني بنیادی حقوقو خلاف دي.
تجنبی زیاتوی چې پلار به ورته د آزادې پلار کې د باچا خان او دغه د ملګرو د مبارزې خبرې کولې او دا به ویل چې د دې خاورې د خپلواکۍ لپاره خلکو څنګه د باچا خان په یو آواز د خپل ځانونو او مالونو قرباني ورکړې وه. نوموړی زیاتوی چې له بده مرغه اوس د خلکو نه د دغه مشرانو قرباني هېرې شوې دي.
بیا د هغې سره دومره د یو تعلق جوړ شوی چې هغې ته جیل ته ډېرې پیرې تللې دي ویزټ سي کړې دي او د هغې کیسې به کولې ما ته به داسې ښکارېدو چې زما د والد صاحب چې دي نو هیز دی پریزنر آف دیټ پرټیکولر ټایم دا خاص وخت چې دي نو یو کېدی دی چې هغه به کومه خبره هم کوله نو اکثر د باچاهان بابا مثالونه د هغه خبرې به ډېرې زیاتې کولې. ایون چې په دې هسپتال کې کله وته ډاکټرانو ده وویل چیرې لکه مونږ ته د وچې د علاج اوس مزید ممکن نه دی او د کور ته بوز یو د ارس ورکوي خبرې نشو کولې چې به بالکل وچا واخ جرا پاسې دو کله دا بډ نه نو په تیز आवाज باندې په زور باندې دا خبرو کې چیرې قدم د بچا خان په قدم نګدي پښتون نه دی نو زه ډیر ځین ته خېجز باندې شوم not as a son as a journalist د صحافي په تور باندې ما ویچر د دوه आवाज چې څومره پاور کوریډورز دي یا څومره افیس بیررز دي دا پارټي اوخدداران دي اغیله د دغه اواز په سناسو شکل کې ورسیم.
رحمان الدین کاکا باد تحریک په غونډو او جلسونو کې ډیره په باقاعدګۍ سره برخه اخسته سری جامع او سره ټوپې به په سر کړې و او په خپل سیمه کې به د تحریک د غړو مشارکې وله ل دغه کبل هغه د کمانډر په نوم مشهور شو بیا د ټول سیمه خلکو به ورته د عزت نه کمانډر بابا ویل. هغه ډیر ساده ژوند تیرولو او د خپل کورنۍ او ولس سره د مینې او احترام په تار تړلې وو.
د ژوند اندازې داسې وو دی چې لکه ما ته په ډېرو سیزونو کې داسې ښکاره شوی وو چې د دې د کومه فلسفه ده نو دا د عدم تشدد نه ډکه ده نو ټول عمر یې چې څومره عملي ژوند تیر کړی دی نو په هغه کې که چا به سره زیاتې موکو نو ده به وایي چې نه زه د باچا خان پیروکار یم او زه به چاته نقصان نه رسوم. ډېرو ځینو کې داسې ماته ښکاره شوي دي چې موږ سره زیاتې شوي دي په مختلفو سیاسي طور باندې سوسو پیرې زمونږ محلې ته زمونږ کوسي ته چې کله به اپوننت پارټي الیکشن وګټلو نو زمونږ کوسي ته بیا ډول راوستو چې د بابا یو قسم ته یو پولیټیکل ډیسګریس وشي خو د هغې باوجود هغه به وي نه زه دا عدم تشدد فلسفي پیروکار او د باچا خان بابا ملګری ما زه به چرې هم داسې ونه کړم چې زه بس ریزیسټنس شو کړم دې ته یا د دې بس داسې قسمه بېزتي وکړم هغه پای باندې خاموشه پاتې کېدو د دو خوش قسمتۍ د اواز اکثر به هم چیرې د دوه جندونه تیر کړو د اړومبي وادو کو دا غینې پنځه شپږ بچي وو بیا یې دویم وادو کو دا غینې پنځه شپږ بچي وو زه چې اوس هغه بچي او دغه اوس مارم نو دوله زیار لسوار لسیس بچی دی او بیا یې دغه شانتي 40 42 پورې نوسی دی او بیا دغه شانتي کړه وسی دی نو ډېر انتهایی غلار چ فیملی سیستم خدایږي په یو سوچ کې چې کمزوري ده متاثر هم دا یو کلکټیو سوچو یو کله ته ذاتی سوچ دی انسان چیرې ماته ذاتی فائدونه شو په یو سیس کې خدایغه سوچ په داسې سوچ لکه هغه سوچ کول نغه د غونډه معاشري د غونډه کلی د غونډه کمیونټي نغون هغه به ویچ لکه ماته دی واځي ځان ته پیداونه شي چې زما د غونډه فیملی یا زما د غونډه ملګری په تکلیف کې نو زه به چیرې خوشاله پاتې نشم چې دی خوشاله نو زه به ور سره خوشاله یم او د خلین ولې به خلکو سره شیر کولا ولې باندې ډیر زیات د غریبه وخت تیر کړو و د مزدوري وخت تیر کړو و.
رحمان الدین کاکا د باچا خان د تعلیمي تحریک ته الهام اخستو او سره د دې چې مالی وضعیت ډیر خنوه بیا یې هم خپل بچی زده کړو لور ته رابلل او د ډیرو تکلیفونو باوجود د هغوی د تعلیم او تربیت انتظام کو. په دغه اړه د هغه زوی تاج نبی وای
ما ته به په ډیرو کمو وسایلو کې هغه ما باندې دونه تعلیم وکړو زه یونیورسټي ته ورسولم او چې په جیب کې به سره څومره پیسې ما به تېره زه دې زما سبق ته هغه غونډې پیسې در وسلې دا والا نو دا هغه سبق سره هم ډېره زیاته یوه مینه وه چېره زما دا بچي سبق ووي دې به سره خبر شي دې به تاریخ نه خبر شي هغه به دا وي چېره لکه د پاکستان چې کوم نظام دی نو دا دې بادشاهان بابا سره انصاف ونه کړو زمونږ چې کوم سی لیډران دي نو هغه زمونږ په نصاب کې شامل نه کړی شو او زمونږ قوم چې کوم دی نو دا هغې د فلسفې نه محرومه پاتې شو او زمونږ تعلیمي خلک چې کوم دی نو هغه خبر نه شو زمونږ د مشرانو نه او د هغې د قربانو نه او دا زمونږ د نظریاتي د ملک چې کوم بنیاد دی نو د هغې ایثار جوړه نه شوه د هغې هغه اقوال د هغې هغه اعمال د هغې هغه جدوجهد او د هغې کوششونه خدای خدمتګارو کې دا پساولډر کې دوه مشران رحمان الدین کمانډر بابا او اوزلحان بابا اوزلحان بابا ژوند لري په دې وته جنور کې او هغه سره انتهایی خو تعلق دا اوس دې بیمارو نو هغه به تقریبا یو شل پیری ته پوسټ راغلی او په جواب شو چې زمام ملګری زمانه لاړو نو ما ته دا ښکاري چې مونږ یو ډېر لوی اساسه زمونږ نه خرابېږي او دا غي مونږ سره په هیڅ شکل کې دا غي سو هیستوریکل یا تاریخي کوم زمونږ ورسره نو هغه مونږ د سکول څخه کوشش نکو نو زمو په خیال باندې دا چې کوشش پکار دی دا کوم چې ژوند دی خدای خدمتګار پاتې دی دې تل پکار دی د دینه انټرووی غشت پکار دی او د دې سره په ژوندون نه پکار ده
د بچا خاندان می تشدد د کاروان د نوموړې مبارز د روان کال د جنوري په 15مه نیټه د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په ساول ډیر کې د خپل پلار نیکه په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو روح دې خادوي اوریدونکو هم دې سره زمونږ د نن خبرونه پای ته رسی بل ونې بعد عدم تشدد د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله په امان.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لړ څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیری جمعې په ورځ وکړ زه بشیر ګواکیم خبرونه ته مو هرکلی کوم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط و چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي د حزب اسلامي بیان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی هغه ازادۍ رډیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده کڅه هم نوموړي تیر ورځ آزادۍ رادیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دی خو زیاته کړه چې هغه به ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي ملګرو ملتونو حزب اسلامي او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګر ډلې او په دې روسو کې د داعش وسلوال ډلې سره د همکارۍ په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجی دین محمد وای هیله مند دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو د هغې نه چې کوم بندیان په مختلفو نظارتخانو کې پیدا شوي دي ته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکۍ ګوري چې دی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا بل چا په بل جرم کې دي او علاوه د هغې نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه یې چان شوي دي دوه باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دوی نه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستونه راوړي تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي.
د سولې پر لور
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل، د یو شمېر بندیانو خوشي کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالي وسله په ځمکه وغورځي او له جنګل لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د روغې جوړې بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل ښه کار دی، خو طالبان باید دې ته ونه هڅوي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کې سره کېنول مشران یې چې مونږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کې وو چې دا ځای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي یو شی به ترې جوړ کړي دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لارونه نیوله.
د سولې پر لور
حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شو. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خو د دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکو وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډیر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطا الله لودین چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله مند یو که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاین لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادي تمثيل کوي او نمائندګي کوي. د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې د تمدګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه چې
نو دین صاحب د حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل تیاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو. یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامی د راتک سره د حکمتیار صاحب د راتک سره کاغوی راشي چیرته دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به هم هغه شانته مختلفې ډلې؟
دا رستی حالات او دا رستی سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخه او لویه برخه لرنده او لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د ده د قیادت رنګ راجمع شي او افغانستان خلکو ته وحدت او دیوالی او خپې غام ورکی او بل اخره ټول د هیز اسلامي متفرقه اعضاء او ګروپونه چې اوس مختلف عناوین باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري دیو قیادت لاندې راځم شي.
لودین صاحب، یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلی کړي دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه دې صحنې ته راداخلي یوازې جنګ مسله خو هم نه ده، ګڼي چې هلته د هغه د جنګ برخه به کمه شي، هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته
د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر ټیټ فرق شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند به پخوا هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي، خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس حزبیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم حزبیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
چړونکي اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسیدلی، نو ځکه اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو په طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي. خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي.
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل، دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نور په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله به رامنځته کی، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې نور مسله پای ته ورسیږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې سیاسي مبارزې لپاره رسیدل غواړي نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لوین لري او د سولې سره یو ځای کېدلې په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
نو یک سړی ورته وګوري نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضی هم چې په خوله کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې ټولنیږي چې غره په خوله کې ده، لویه خبره ده ځکه موږ د جنګ نه ډېرې تریخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي او که دغه مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک تاسو شمې پورس په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه